دا مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انده هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر مانی د طالبانو بیا وخت رسیدلی و ناممکنه فرضیه بولی. صدیق صدیقی په دې اړه نن ازادي رادیو ته څرګندونه کړې دي. لدې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر کریم خلیلی وایي حکومت دې د پرونی خونړی برید په تړاو دې پرې څېړنې وکړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر دروړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د رواني ونې تر سه شنبه پورې وټاکل سي. په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د ایران د پارلمان یو غړی فاطمه رهبر د کورونا وایروس له امله مړه شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د رواني ونې تر سه شنبه پورې وټاکل سي. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنینی کال د پایل د مراسمو پر مهال خبرې کولې په دې اړه وویل
در تعیین هیئت مذاکره کننده
د یوې د مرکچی پلاوی په ټاکلو کې مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او واضح معیارونه به په پام کې ونیول سي. د دې پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو مدافعین واوسي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ پر لسمه یعنی د سه شنبه پر ورځ پیل شوي وای. خو داسې ښکاري چې دا مذاکرات په ځنډ پیل شي ځکه طالبان لا هم تر دې خبرو د مخه د خپلو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو افغان ولسمشر دا غوښتنه نه ده منلې. ولسمشر غني ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د مخکيني شرط په توګه مطرح نسي او په خبره د بندیانو پر خوشي کېدو د مذاکراتو پترز کې خبرې کېدای شي. په هرات ولایت کې په کورونا وایروس د درې نورو کسانو پخته کېدو په افغانستان کې د دې وایروس مثبتې پیښې څلورو ته ورسېده. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي.
متاسفانه نتایج لابراتواری سیتن افغان که
به تازه دوی لبد مرغه ده غدری افغانانو چې تازه ل ایران څخه هرات ته به ترغلی وو لابراتواری پایلې چې په کابل کې ازمایل شوی مثبت ثابت شوی دی.
واقعیت مثبت ثابت شو.
شغل فیروز زیاته کړه چې د کورونا وایروس تر اوسه د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی نه دی او دا څلور مثبتې پیښې له ایران راغلي دي. نوموړي دا هم وویل چې دا څلور کسان د هرات په حوزوي روغتون کې په ځانګړې سوې څانګه کې تر جدي درملنې لاندې دي. د افغانستان دغه لوړ پوړي روغتیایي مقام یو ځل بیا له ایران څخه د افغانانو د بیرته راتلو په اړه اندېښنه وښوده. بلخوا د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی د مارچ په شپږمه د کورونا وایروس له امله مړه سوه. ایران تر چین وروسته یو له هغو هیوادونو دی چې دغه وایروس ډیر ځپلی دی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد وایروس د اخته کېدو یو 4,000 پیښو راپور ورکړل سوی دی. د ایران د پارلمان دغه غړی فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. پرون د مارچ شپږمه د دې هیواد رسمي شمېرو وښود چې په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر 1,000 تنه ته رسېدلی. خو دا معلومه نه ده چې فاطمه رهبر هم په دغو رسمي شمېرو کې شامل ده کنه. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور پرون وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 19 کسان له همدې کبله مړه شوي دي او په څه باندې 100 کسانو کې د دې وایروس مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره په وایروس اخته کسانو شمېر تر 4,000 واوښت. په ایران کې په دې وایروس په اخته کسانو کې د ولسمشر مرستیال معصومه ابتکار، د روغتیا وزارت مرستیال ایرج حریرچی او د پارلمان څه باندې 40 نور غړي شامل دي. دا سشکاری چې د سوریه په ادلیب شار کې د ترکیه او روسیه ترمنځ اوربان په سماتوګه پلی سوی. د ترکیه دفاع وزیر خلاصوی آکار نن د مارچ 1 وویل چې تر اوسه د دې اوربان څخه هیڅ سرغړونه نه ده سوی. آکار وویل چې په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د هر ډول سرغړونې څخه ډډه وکړي. پر دغه اوربان د مارچ پر 15 په مسکو کې د روسیه او ترکیه ولسمشرانو د لیدنې پر مهال موافقه وسوه. د ترکیه دفاع وزیر دا هم وویل چې که په سیمه کې د دوی د ځواکونو یا مرکزونو پر وړاندې هر ډول برید کیږي دوی باید د ځان د دفاع له حقه کار واخلي. د سعودي عربستان چارواکو د دې هیواد د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. دا اقدام د ځینو په باور د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان د واک د لا پیاوړي کېدو یوه نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول شویو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی لیکي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف وروسته له دې چې په خیانت تورن سول د شنبې ورځې په لومړیو کې له خپلو کورونو څخه ونیول سول. او د سویډن پولیسو په دې هیواد کې دوه روسي وګړي نیولې دي. چارواکي وایي دا دوه کسان د چیچن د حکومت منتقد او د یو نامتو ویبلاک لیکونکي د وژل کېدو د وژلو د هڅې په تور نیول سوي دي. تومسو عبدالرحمنوف چې څو کاله مخکې له روسیې تښتېدلی و ویلي چې د فبروري پر 26مه یوه برید کوونکي غوښتل په چاکوش حمله ورباندې وکړي خو دی روغ ترې ووت. دا په روان کال کې دوهم برید دی چې له روسیې بهر د چیچن د مشر رمضان قدیروف پر منتقدینو کېږي. مسکو د قدیروف ملاتړ کوي. خبرونه پای
سبوګه کلاس د رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ورسلغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل احتمالي وګڼل د افغانستان د ولسمشر وانه وی د طالبانو بیا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه ده. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د اسلامي وحدت د ګوند مشر کریم خلیلی وایي حکومت باید د کابل د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او عام خلکو سره یې باید پلټنې او نتایج شریک کړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به دا سولې مرکچی پلاوی وټاکل شي. نوموړي په وینا د کب تر شلمې به دغه پلاوی بشپړ او تکمیل شي. کندهاري میرمنې وایي د سولې په روانه پروسه کې دي د حقونه او ازادۍ خوندي وساتل شي. په دې موضوع به له کندهار ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دروړو له موږ سره اوسئ. دا اثاری رالیو ده. دا افغانستان د ولسمشر معنی د طالبانو بیا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو قدرت ته نشي رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل احتمالي ګڼلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت وی د افغانستان وسنۍ نظام دومره قوی دی چې وسلوال طالبان د خپل غوښونو په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د هیواد واستغیر کړي او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطرات کې از
ګروي طالب دی وی هغه غوښونه چې د طالبانو لولوري مونږ ته متوجه دي مونږ درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونه او ښارونه بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا شل کاله په افغانستان کې وه نو غواړي چې شل کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي د ټرمپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ټرمپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی او دا ځکه چې اصل حکومت د یو بنبست سره مخ شوی نو په کار نه ده چې څومره ژر کېدی شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو ګټ حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه نظام یا حکومت
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیتونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې به یې په راتلونکي 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووزي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوې ده چې په د مارچ د میاشتې په 10 نیټه بین الافغانی خبرې وشي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت به یې برخی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دوی د طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت د غړو لیست د کب د میاشتې تر 20 پورې بشپړوي. ښاغلی غنی د ملي شورا د 12 تکنین دورې د دوهم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې د دغه هیئت د غړیتوب لپاره تر سبا پورې 9 کسان ارکتام معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان درکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان دولت چمتو دی چې د منل شوی اصول پر بنسټ له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د 12 تقنی دورې د دوهم کاري کال پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې د مذاکرې پلاوی به د کب تر 20 چمتو سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی په ټاکلو کې به موثریت، مشارکت، صلاحیت او روښانه معیارونه په پام کې ونیول شي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو مدافعین وي. زموږ د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د روان کال د کب په 20 بشپړ شي.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل 2 سناتوران چې یوه یې مېرمنه او همداشان 5 وکیلان چې دوه پکې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې له مخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي هرکلی وکړ او مهم اقدام یې وباله. افغان ولسمشر وویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه پر ځای دي. بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې که د شوې هوکړې له محتوا سره عمل وسي او بندیان خوشي سي، د هوت په 20 چې د مارچ 10 کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم چمتو، ایجنډا تیاره او د شوې هوکړې پر بنسټ مخته ځي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی وای د یو ولسمشر په توګه هیڅ هیله نه لري چې طالبان د ورسره بندیان وي، بلکې په خبره د بندیانو خوشی کول باید د یو شفاف پروسې او واضح میکانیزم پر بنسټ ترسره سي او بشپړ اوربند ته لاره هواره سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس له طالبانو وغوښتل چې اورکم په دائمي اوربند بدل کړي. میر رحمان رحماني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
ملي شورا چې د ټول ولس استازیتوب کوي په دغه لویه ملي پروسه کې باید ونډه او د پام وړ نقش ولري. ملي شورا د سولې له هر ډول خبرو ترلاسه شوې فیصله د دغې شورا له لوري له تایید وروسته د باور وړ بولي.
ښاغلی غنی هم ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې حل ډول پریکړه باید د ملي شورا او یا هم د لویې جرګې لخوا چې ملي شورا به یې یوه برخه وي تاییدوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې یې د مارچ په 10 بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم بل رپورټ راخلو. د سولې د عالي شورا او د افغانستان د اسلامي وحدت د ګوند مشر کریم خلیلی نن وویل چې حکومت باید د پرونی خونړي برید په تړاو دوی ته ځواب ووایي. کریم خلیلی په یو غونډه کې وینا کوله چې او دای موبایل چې د حکومت سربېره عام خلک هم باید د دې پیښې په تړاو پلټنې وکړي. خان محمد سیند په حقلا رپورټ راکړي.
د کابل په لویدیز کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه تر برید یو ورځ وروسته د سولې عالی شورا او د افغانستان اسلامي وحدت ګوند مشر له حکومت غواړي چې د دې پیښې په سیړنه کې بی غوري ونه کړي. خاغلی خلیلی وای د دې پیخه د سیړنې په پلاوی کې باید نړیواله ټولنه، مدني بنسټونه او عام خلک ګډون وکړي. کریم خلیلی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل که دته د پیخه په تړاو روښانه ځواب ورنکړ شي خلک به د حکومت ګریوان ونیسي.
حکومت ارګانای امنیتی که ما بهش احترام قائل استیم،
حکومت او امنیتی بنسټونه چې موږ ورته درناوی هم لرو، پرونی پیخه دی لکه پخوانی پیخه نه غنی. که په دې برخه کې ناغړی وشي یا وغواړي موږ تیر باسي په هیڅ ډول دا کار د توجی وړ نه دی.
خاغلی خلیلی ټینګار وکړ چې مخکې هم حکومت د ورته تروریستي پیخو په حق لا وضاحت نو ورکړي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په یوه اعلامیه کې د عبدالعلي مزاری د 25م تلین پر غونډه شوی برید محکوم کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیروالي اندېښمن کړی دی. اعلامیه کې راغلي چې د عامو خلکو پر غونډو برید او د غیر نظامیانو وژل د بشریت پر وړاندې ستر جنایت دی او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه باید د جمعې د ورځې برید ژر تر ژره په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دویم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه برید لوی بشري جنایت یاد کړ او دا یې د افغانستان په ملي یووالي برید وګاڼه. ښاغلي غنی وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دې برید په اړه څېړنې وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
واضح هدایت مو ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې پیښې د مجرمینو په ګوته کول او قانون ته سپارلو کې د هیڅ ډول هڅو له کولو ډډه ونه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 25م تلین پر غونډه دوه وسلوالو برید وکړ. د داعش ډلې د دغې حملې د کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 1 ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
چارواکي وایي اروزګان کې د عملیاتو پر مهال 100 تنه ملکي وګړي چې طالبانو تښتولي و آزاد شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
امنیتي چارواکي وایي دغه کسان یې تېره ورځ ناوخته ماښام مهال تر 6 ساعته عملیاتو او مخامخ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له منګولو را آزاد کړه. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شاوخوا 100 کسان د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه برمته کړي وه. دی وایي یاد کسان دغې سیمې ته د ملي کولو لپاره تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړي او وروسته یې برمته کړي وه.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترنکوټ غوښتله چې د باخود په سیمې ته هلته چې نوی میلهیي ځای دی دوامدار هلته خلک ځي د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. نو دوی هلته تللې وه د میلې دپاره. په دې کې سپین ږیرې کوشنیان ځوانان ټوله تللې وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو موږ خپل قهرمان ځواکونه د دې ځایه پسې واستوله چې موږ سره ډېر برخورد مو کوي او موږ وکړه سوای په 200 نفر کې دوی وژغورو او بیرته راولو شرط.
کومندان وایي د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو یو ملکی کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دي. امنیه کومندان دغه راز زیاتوي چې د یادو عملیات پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی دي او په خبره یې چې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوب لاړولې خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. بل خو بیا د ولایت مقام مسولین وایي چې په دغه سیمه کې هوایي ځواکونه هم بریدونه کړي دي. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال 3 وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. لدی ټولو سره سره هغه کسان چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړي زیات خوشاله دي. دی وایي وسلوالو طالبانو له سهاره تر ماښامه یوه ګوله ډوډۍ او نه هم اوبه ورکړي او په خبره یې چې فرض لمانځه ته یې هم نه دي پرېښي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه مې ولي ماماده د خیرو کاریز وسیدونکو موږ ډېر ځوانان نن جمعه مبارکه ور موږ غوښته چې لوړ څه د باخود کې میله وکړو. نو موږ واته کسه یارانو کله چې باخود میلې ته ځان میلې برابرۍ ته ځان ورسوي نو یو دم مې بس پرې مشکله باندې دوه کسه راته راله توپکان را ته کوي کله ولي شور ونه خوري داسې د غره ته مخه کوي د مخ پر غره باندې در ټوک اباله تقریبا داسې درې پاوه یو سات یا دغسې چې بیا په موږ د پښو مزل کړي چې په غرو کې داسې شلې ته واړولو اوس ظلمونه دغه ظلمونه راسره وسو چې موږ ټوله ورځ وږې تږې لمنځ پاته وروره دغه سنور فشارونه را باندې راغورځول موږ سره کښنی ماشومان سپنجری بوډاګان
ګاری وی غارو موږ لار نه و من پر غره نه وختلې د لار نه ولیدل انا پر لار شو پورته کول ډیر ځل مال تر سره وسو ز خپل کلم په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم چې هغه چې دغه نتی خلګراله جامز تیاری بمبار وکی پر دوی ټکان زور پراوستی فشار پراوستی دی سر نس پورته کوي دی ټکی منز نه دی کړی نه د مازګر د کړی نه د مخشل نه کړی نه د ماشان د کړی دی خدا فر خبر دی ما خپل نه دی کړی
دغه م کوله بوټی م کوله زران جو ویول یو زو مسلور سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشی کړه تر اله مسول اسکر دی بل م خپل بوټی کوله دی ماشنا لا باندې وینول درځي بل دا بوتل دا نو توان و لنګوټي او شان مګر دا له تپاتس وګر دا راځه فادرانو نستری ودا یخته الله تعالی نه ډوډۍ ونل منځول منځول منځوم پته ما مکوي
د غنیول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغو کړ چې ملکی خلک دینه زوروي او نه دي هم ملکی خلک د سپار پتوګه کاروي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي دا په تیرو دوونه کې دوه هم زلدی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپل زندانونو ته اچوي لږی څورو ځوړان دي هم وسلوالو طالبانو د میدان اوردګو ولایت په چاکول سوالي کې هم 55 ملکی کسان برمته کړي وو شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د څلور ساعته فعالیتونه غوښتنه کوي. د غزنی په ډیرو سیمو کې لنګدي وو کلون رئیس مخابراتي شبکې په څلور ساعتونو کې واځي د ورځې لا تو تر 12 بجو فعالې په اړه یې له سیمې د حبیب الرحمن تاثیر ریپورت اورو.
دا د غزنی په 14 یو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو خو وستا سینه ده له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو می سونا ده د اندړو ولسوالۍ یعنی لبند سردی څخه راغلی یم. په دې باندې باور یم چې د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکړو دا د ټولو د خوښۍ لامل ګرځېدل. تاسو باور وکړئ چې کله چې به شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښ شو کومه خبره به وسوله مرګ او ژوند به پیښ شو هلته چا نه سوی کولای یو بل چا ته خبر ورکړي. خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
دا غزنی ښار په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو وروسته یې ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې سپګمۍ ده د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې یم. موږ غواړو چې دا شبکې همداسې فعاله وساتي. مخکې چې به ولسوالۍ کې کومه ستونزه پېښېده نو ډېر به مشکل ولو چې خپلو خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حال ورکړي. اوس له نیکه مرغه ده چې په ورکم کې شبکې فعاله دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې زه خبره یم ټول خوشحاله دي.
احسان الله کریمي هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کمه سوې ده نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي.
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډېر اساني پېښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي.
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي. د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي. نور هیڅ ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي په دې ولایت کې 1,350 بستونه خالی دي. دوی د پکتیا د پکتیکا چارواکي ملامتوي چې د دغه بستونو د ډکول لپاره یې لازمي هڅې نه دي کړي. احسان آرین لسیمې نور تفصیل راکوي.
په پکتیکا کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د دې ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري، بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د کرنې دوه لی درمالمین دي. یو د پکتیکا پوهنتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوسی ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. د وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو آمریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,350 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرزو عملونو رامنځته کېدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډېږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له داوطلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه راپدې خو په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز کمیسیون کار ده هغه چې بست اعلان کړي کولای شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سلو یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
نومې ملاله میوان دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه. په ننګرهار کې د نیکاسټر ټلویزیون سره د ویاندې په توګه کار کوم، تر څنګه بیان راډیو سره خبریالی کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم. همدلته جلال آباد ښار کې اوسېږم. د سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېږي شي. مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند لاس اور کوي. کله چې سولې نو دغه فکر لچا سره نه. مثلا د زده کړو حق دی، د سرپنا حق دی، د همدارنګه د روغتیا حق دی، د کار کولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی. دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سولې هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د خزینه لپاره چې یو تور دوره وه. که چیرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله تر سره کوي، پرې حکومت کې ګډیږي، نو موږ ورته خراغلاس وایو. لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله، اما که دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو، په همدې سره د دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. فرشتنې غاې دې وړاندې کول.